ماخام اوو بجه شوی زمگ غگل ازادی راژیو آوری قدرمن اوریدونکو تر اتو بجو دی ازادی راژیو پدی او سات خبرونه که داز ما حق دی پروگرام خبریگی پدی پروگرام که چی کوربه اسمت ساروان دی د نجونو د تعلیم په دفاع کې د ځینو طالب چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه بحثونه اوریدی شئ. خو لومړی خبرونه، په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر دا خبره ازادۍ راډیو ته تایید کړه او ویلي دي چې پیښه پرون له غرمې وروسته وشوه. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم. طالبانو وایي چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له بنده د هغو دیني عالمانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي دي. د ټولنې بیګا په یو بیان کې ویل چې دیني عالمانو د نجونو د زده کړو پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تېره سه شنبې د طالبانو درې منتقد دیني عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جعلي ټولنیزې پاڼې جوړې شوي او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په تړاو هیڅ مسؤلیت نه لري. د برتانیا یوې محکمې د پوځ پخوانی سرتیری دانیل خلیفه ایران ته په جاسوسۍ او له زندانه په تیښته مجرم وپېژنده او په 14 کاله او 6 میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفه چې په 2023 کال کې له زندانه تیښتی د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو او د سوریې په منبج ښار کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریې د مدني دفاع د بنسټ د راپور له مخې دا چاودنه د کرنې د کارګرانو پر موټر شوې. په وژل شویو کې 14 ښځې او یو نارینه دي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په وروستیو کې د طالبانو د چارواکو لمنځه د ښځو او نجونو د زده کړو په ننګه ژغونه راپورته شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی تر دې وړاندې هم څو ځلې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې کړې وې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ شرعي او ملي توجیه نشته. په وروستیو ورځو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری نه یوازې د نجونو د زده کړو په ننګه څرګندونې وکړې، بلکې په دې اړه د خبرو په ترڅ کې ژړا ورغله. د روانې سلواغې یا دلبي په اتمه په خوست ولایت کې د نجونو په یوه مدرسه کې د وینا په مهال په ژړغونې ژغ وویل که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي، مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي، باید عصري علوم هم آزاد شي. ځینو ښځو او د ښځو د حقونو پلویانو د طالبانو له منځه د داسې ژغونو د راپورته کېدو هرکلی کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې یوازې څرګندونې کفایت نه کوي، بلکې طالب چارواکي دي عملي اقدام وکړي او د نجونو او ښځو اساسي او ابتدایي حقونه دي بیرته دوی ته ورکړي. په دې خبرونه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او په ترڅ کې تاسو ته هم نوبت درکوو که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري نو څرګند یې کړئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او د ښځو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ. میلمنو ته هرکلی وایم. زه هم اسمت ساروان یم او لکه څنګه چې مې مخکې ویل د خپرونې په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی محترمې کډوخیل، د طالبانو له منځه د نجونو د تعلیم په ملاتړ کې څرګندونې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ څه فکر کوئ چې بالاخره به دا ډول ژغونه لا زیات شي او د بدلون سبب بشي؟ محترم کډو خیل مایک مو روشنه کی؟ مایک مو ګل دی.
سلامونه سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام محترم او ملمنو او اوریدونکو ته باید ووایم چې معلومدار تعلیم د ښځو بنیادی حق دی او په دې باندې هیڅ ډول معامله په کار نه وه او نه ده. ښاغلی عباس ستانکزی هغه وخت چې کله چې د دوهې مذاکراتو کې ناستو دا موضوع باید ډېرې جدي ګڼلې وای، هماغه وخت کې په یو جدي شکل په دې توافقنامه کې باید ځای پر ځای شوی، ولې دوی د طالبان دریځ نه پېدلو، ولې دوی د اول دورې د طالبان حاکمیت باندې بلد نه وو، د دوی مفکوره، د دوی غوښتنې، د دوی پلانونه په هېڅ باندې باندې بلد نه وو. د ښځو د حقونو په خلاف باندې دا جنګ چې دوی ټول ساتل او خپلو جنګیالیانو ته دا انګیزه ورکړه، دا ټول هغه مسایل چې باید په هغه وخت کې دې موضوع ته ځانګړې توجه شوی وای. وایي ډېر یې درسته که اوس هم دوی واقعا دې ته متوجه شوي وي، اما زه فکر کوم چې شاید یوه اندازه دوی ته ویره پیدا شوي چې په دا رقم دوام دوی لپاره یو ستر تهدید دی.
فکر کوي چې دا د ویرې نتیجه ده او که فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې مختلف فکرونه شته؟
که فکرونه مو وایم، اما دوی ولې دوی له شروع نه دې کې دریځ غوره نه کړ، دوی ولې مقاومت ونه کړ، په دې باندې معامله په کار نه وه.
ممکن په پیل کې دوی په خپل منځ کې خبرې کړې، یعنی غوښتل یې چې په خپل په داخل کې دا مشکل حل کړي، خو کله چې پوه شوی دی چې په داخل کې دا مسله نه حل کېږي نو بیا یې په جار وکړه.
زه فکر کوم از ما پند باندې چې دوی فکر کاوه چې ښه خو که وشو وشو که ونه شو مهمه نه ده، فکر کوه دنیا به دا موضوع ستي ونیسي او فکر کوه چې افغان ولس ته به مهمه نه وي، فکر کوي چې ښځو په دې باره کې مثلا خاموشه پاتې سي. زه فکر کوم چې دوی ته یو ویره هم پیدا شوې ده، اوس هر یو غواړي چې یو سپیناوی ورکړي، وایي چې ګویا زه خو دې پالیسۍ سره هم فکر نه یم، او یو اندازه دوی داخلي نارضایتي هم د یو بل په وړاندې شته ده چې ځینې حرکتونه تهدیدیږي. حقاني شبکې په خلاف باندې فکر کوم کار په ډېر جدیت باندې روان دی، او همدارنګه عباس ستانکزی چې هغومره چې د دې توافقنامې په اصطلاح بریالۍ څېره وه او اصلي محرک هم دی و، نو هغه ته نه کوم مقام ورسېده او نه کوم صلاحیت ورسېده. او په زمن کې د اوسنۍ حالت چې افغانستان سره مخامخ ده، زه فکر کوم دا وخت راغلی ده چې دوی بغه دا خپل عقدې چلری راپورته کې خو هغه وکه موضوع چې دوی کولی چې په دې باندې ځان ته کریډیت فکر کې لاسته راوړي یا بیا مرکز د توجه کېږي، هغه د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله ده او دا موضوع راپورته کړله.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه محترم کډوخیل. آغلی کاکړ، ستاسو نظر سره دا د طالبانو په منځ کې د داسې غږونو راپورته کېدل دا یو مثبته نښه ده د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
په خیر هیله رمه چروغ او جوړو اوسي د انجنونو د تعلیم پرسه کې.
بله، دا چې د طالبانو ځینو مقاماتو لکه ستانکزی یا د کورنیو چارو مرستیال وزیر په خپلو مشرانو باندې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول انتقاد وکړو چې باید نجونو ته د تحصیل و تعلیم حق ورکړي، او ویل چې دا هیڅ کوم اسلامي توجیه نه لري چې مخه نیول شوې ده، دا څنګه تاسو ګڼئ چې یو مثبت آواز دی او کنه؟
ډیره مننه د طالبانو د لوړ پوړو مقاماتو لخوا څخه دغه سیاواز اوچت کول. د دې درې کالو څخه وروسته د طالبان لوړ پوړو چارواکي چې د نجونو د مکتب د غبرګون په اړه ویل دي، تعلیم په واړه ویل دي چې دا کم د اسلام سره په ټکر کې عمل دی او باید نجونو د مکتب او تعلیم اجازه ورکول سي. یو خدا چې دی ولې په دا درې کال کې له دې مخکې دی ته نو متوجه سوی، ولې دی ته حسن وکړ چې دی باید دا ژغ ډېر ژر اوچت کړي وای، نه هم په دون ځان او نه وخت سره چې او د دې تر څنګ سره چې اوس دی په داسې محل کې دا ژغ اوچت کړي دی، موږ دې ته که مثبت اړخ هم ورکو خو بیا هم موږ ورته خوشبینه نه یو، او نه هم دې لپاره موږ یو مثبت انګیزه درلودلی سو چې د طالبان د لوړ پوړو چارواکو لخوا څخه دغسې
دلیل څه دی؟
ځکه چې طالبان د اسلام سره د دې کړنې بخصوص د شوز په وړاندې د تعلیم په وړاندې خپل د اسلام سره په ټکر کې دي. د هیڅ یو اسلامي اصول په پام کې نه دی نیولی چې په هغه سره دي دا ثابته کړي چې دا تنجونو تعلیم یې ولې بند کړی دی. دا اوس په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو کم کانفرنس چې ترسره شو په هغه کې اسلامي هیوادونو همدغه پریکړه همدغه د دې وینا و چې د انجونو ته باید تعلیم حق ورکول سي او انجونې باید په ټولو اسلامي هیوادونو کې دې ته تعلیم ولري. خو ولې د طالبانو لخوا څخه
دا خو سمه ده، دا خو سمه ده، خو مشکل اصلا همدلته ده که دوی چیرته انجونو ته اجازه د تعلیم ورکړې وای بیا به چم دا ژغ هم نه پورته کوو. لیکن اوس چې دوی په منځ کې یو څوک راولاړی شي او دا ژغ پورته کوي، تاسې هغه ته د مثبت ژغ په سترګه نه ګورئ؟ نو
ځکه د مثبت ژغ په سترګه نه ګورو ځکه چې د دې دغه ژغ اوچت کول هم بیرته په خپله نورو لوړ پوړو طالبانو پر هغه چې تصمیم نیونکي دي هغوی چې باید په دې برخه کې دي عمل ترسره کړي پر هغوی باندې اصلا تاثیر ګذاره نه دي.
خو بیا له بلې خوا کله چې تاسې وایئ د دوی ملاتړ نه کوئ، د دوی ژغ مثبت نه ګڼئ، به هماغه خلک چې هغه سخت دریځ دي په حقیقت کې د هغو ملاتړ کوئ تاسې په دې شکل سره؟
موږ دا غو ملاتړ نه کوو، موږ دا غواړو چې ثابته کړو چې موږ په دغه درې کاله کې چې موږ همیشه دغه ژغ اوچت کوو د طالبان د لوړ پوړ د چارواکو لخوا د همدغه یو نفر لخوا څخه دغه ونه ویل شول چې تعلیم د انجونو حق دی او بعد دا په اسلام کې د دې څخه دغه الهي حق وانه.
صحیح ده، لیکن اوس چې یو څوک دا ژغ پورته کوي هغه خو باید تایید شي، باید ملاتړ یې وشي.
ملاتړ کوونکی یو، موږ صرف په دې ارزه کې موږ دوی ته مثبت انګیزه نه لرو چې دا تاثیر ګذاره نه دی پر خپل طالبانو باندې، د دې پر تصمیم باندې تاثیر ګذاره نه دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی خورم، ستاسو نظر څه دی؟ زموږ د دوو میلمنو نظر خو دا و چې دا ډول ژغونه چې د طالبانو له منځه راپورته کېږي دوی ورته چندانې خوشبینه نه دي. ستاسو په نظر څنګه یو پرمختګ نه دی؟ حداقل تر اوسه پورې په تیرو درو کلونو کې ډېر کم دا ډول ژغونه پورته شوي ول د طالبانو له منځه، لیکن نن چې داسې یو ژغ پورته کېږي که څه هم هغوی ډېر صلاحیت هم نه لري، خو لیکن د یو مثبت خواته د حرکت نښه نه ده؟
اول د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د تاسو پروګرام مېلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
په ټولو کې کول راشو په افغانستان کې د تعلیم موضوع ته دا د لسیزو را په دې خوا دا یو ډیره متحوله پروسه وه او په هر نظام کې که چیرته په اصطلاح د 1999 نه تر 2001 کال پورې د تعلیم مسالې ته د بلخصوصا د نجونو د تعلیم مسالې ته موږ نظر واچوو، نو دا مسله د متاسفانه په افغانستان کې د سیاسي مشکلاتو یا د سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د پروسه قرباني شوې ده. او نن چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې د ښځو د تعلیم په ارتباط باندې غږونه پورته کیږي، د دې نتیجه زه دا بولم چې اوسنی عصر څه متفاوت دی، ځکه ډېرو خلکو اوس د مطالعاتو یا د مختلفو پیپرونو یا د مختلفو مقالو په لوستلو یا په لیدلو د مختلفو پرمختګونو د نړۍ دیتہ دا محسوسه شوله چې باید انجونو د مکتب مسله ډیره جدي ونیول شي، ځکه په ټولو کې انجونې یا په اصطلاح د موږ خواندې د جامعې 50% تشکیلوي. که چیرته دا پلاج وي یا هغه محرکه قوه نه وي، نو په دې اساس باندې هغه د ملک اقتصاد ورسره متضرر دی. نو زه د دې لامل او یا د دې حرکت مثبت بولم او هر څوک چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا غواړي چې خپل غږ اوچت کړي نو دا یو مثبت ګام دی، ولو که ډیر په ابتدایي شرایطو کې هم وي. دیما په نظر باندې دغه مثبت اقدام.
ډیره مننه، سلامت اوسې خورم صاحب. محترمې کډو خیل ښاغلی خورم وای چې دا مثبت ګام دی، اما تاسو ول چې دا ډول خبرې د مقام د ترلاسه کولو یا د کریډیټ د ترلاسه کولو لپاره یا دا چې لوړه چوکۍ ترلاسه نکړه په دې خاطر دی، خو که چیرته دا ډول خبرې کوو د دې معنا دا نه ده چې موږ هغه خلک چې دا ډول خبرې کوي هغه مایوسو نه هیلی کوو. که چیرته دا ډول خلک تشویق شي په خپلو څرګندونو، ممکن لا ډیر آوازونه د طالبانو له منځه د ښځو د حقونو او د دوی د زده کړو په حق کې راپورته شي، اوچت شي.
ګوري، ما فکر کوم چې ما خبر یا نظر تاسو یې وانخست، ما ویل ډیره درسته یا ما وویل چې ولو چې اوس وش خدا ښه شو، لیکن دلیل یا انګیزه دې شاته شاید دوی خپله داخلي نارضایتي وه چې دغه غږ راپورته شو، دغه غږ یا دغه خبر یو خریدار درلوده یا پیسه مارکیټ شته ده ورته نو په همدې باندې راپورته کړی ده. هغه انګیزه دې هغه ځکه چې واقعا په دې موضوع باندې دومره په جدیت باندې باور وایي چې دوی پې ژاړي یا وایي چې په اسلام کې دا شته ده او د طبیعت نشته دی چې څوک مکتبونه بند کړي، دا دوی د طبیعت او د خپل شخصي نظر دی. نو ښاغلی باستانیزه
ډېر یعنی فکر کو نه کوئ چې همدغه په خپل همدغه خبرې چې تاسې وس وکړئ همدا هم د دفاع او د تشویق وړ نه دي، او که نه کله تاسې دا خبرې کوئ دا خو
اجازه راکړئ زه وایم چې دوی باید دا خبره د پخوا نه کړې وای، دا اوس هم چې وکړه خو ډېره ښه،
خو شاید نه شوی کولای، شرایط داسې وو، شاید لکه څنګه چې ما مخکې وویل ممکن دوی په داخل کې به همدا بحثونه درلودل، کله چې پوه شوي دي چې په داخل کې دا مسله نه حل کېږي نو یې علني کړه.
امیدواره ما چې دا د لړۍ دوام وکړي، که دا په همدې صرف د نظر باندې پاتې شي دا فایده نه لري. اوس به امیدواره چې په دې باندې درک کړي چې نه تنها چې دا د ښځو بیخي اساسي بنیادي حق دی، په هېڅ ډول معامله په دې باندې په کار نه په هر رقم باندې چې وي نو دا موضوع باید جدي پیګیري کړي، ځکه چې دې ته باید یو رای حل پیدا شي. ټول هغه کسان چې واقعا په همدغه نظر دی چې د دوه محترمینو دا موضوع یاده کړله ودرېږي، دوی هم خپل ځان پسله خپل دریځ وښي چې دوی په کوم نظر باندې، تر څو پورې هغه پنځه شپږ شیخان چې دي او معنې د دغه یو ستر حق شوي دي باید هغوی خپل ځای وپېژني، چې موږ سره د علماو شورا نه ده ولله په دې وخت کې د علماو شورا دریځ ډېره مهمه ده. د علماء او شورا خاموشي واقعا قابل تشویش ده، که هغوی ودرېږي نو بیا کولای سي چې دا سیاسي مسؤولین چې په دندو باندې ګمارل شوي یا ناست یا په واک کې دي، دوی باید هغوی شاته ودرېږي او په خپل مشر باندې فشار راوړي. نو د شورا او علما راپورته کېدل او د هغوی د غږ اوچتېدل دا ډېره مهمه او اړینه ده، چې بیا په دې کې هېڅ ډول بهانې به مشر ته نه کېږي او دی به چې وایي ما لاس ونیسي د پیغام په غوږ کې راته ووایي، ته کله څوک پرېږدي چې تاته څوک په غوږ کې ووایي، که چېرې تا دوی سره ملاقات کولی ولې به دوی دې ته مجبورې داسې بیا رسانۍ کې وایي، ولو چې دلیل یا انګیزه یې هر شی وي نشانه، اما داسې دوی خپله کسانو سره هم نه ګوري نو باعث دې شو چې دوی بالاخره رسانۍ نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې کاکړ، تر څه د ښځو او د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکو د طالبانو لکه د ستانکزي او د کورنۍ چارو د مرستیال د وزیر د څرګندونو ملاتړ کړی دی ستاسو په نظر؟ منظور مې تاسې صحیح ده چې اوس دومره خلک په دې برخه کې په افغانستان کې نظر نشي څرګندولی، لیکن په ټولنیزو شبکو کې څرګندولی شي. محترم کاکړ، لکه چې نه زما ژغ نه اوري. خیر، ور به شو ښاغلی خورم ته. خورم صاحب، ستاسو په نظر د نجونو له تعلیم سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختلاف دلیل څه دی؟ فکر کوي چې عقیدوي داسې باور لري چې عقیده لري په دې چې ښځې باید کار و درس ونه وایي، او که کومه بله انګیزه لري؟
د افغانستان کې د تعلیم د بندیدو په ارتباط باندې مختلف مسائل دي. چې متاسفانه دا د لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړله دا د لسهاو کلونو را په دې خوا دا پروسه روانه ده متاسفانه. او که چیرته موږ د 2001 کال په دې خوا باندې یوه ځغلنده کتنه د معارف سیستم ته وکړو، خوشبختانه په 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د معارف سکتور کې ډېر چټک بدلون راغی او ډېر محصلین یا استادان بهرنیو هیوادونو ته تخصص لپاره واستول شول. د بهرنیو هیوادونو د ښوونه سکالرشیپونه استادانو ته ورکول کېدل او په منځ کې یو قرارداد موجود و چې موږ په هغې کې د امریکې د هیواد د فولبرایت او د جاپان د جایکا د سکالرشیپونو د پیس د سکالرشیپونو نه یادونه کولای شو. د اکسچینج لنډمهاله پروګرامونه تضمین شول او د 2018 کال د اگست نه وروسته دغه پروسه بنده یا حتی بیخي ټکنۍ شوه او هغه محصلین چې بهرنی هیوادونو ته د تعلیم لپاره تللي وو هغه هم په یوه معلق حالت کې پاتې شول، چې متاسفانه د اکثره استادانو او محصلینو سره زه په تماس کې یم او د ډېر بحراني حالت سره مواجه وو او دی نشوای کولای چې تعلیم ته حتی دوام ورکړي. نو دغه پروسه د په اصطلاح د 2001 کال را په دې خوا یا د 2002 کال را په دې خوا یعنی امیدوار کننده و د ټول افغانانو لپاره او په دې سکالرشیپونو یا په دې اکسچینج پروګرامونو کې د دواړو ایکوالیټي ډېره په نظر کې نیول شوې وه او کوشش دا وه چې میرمنو ته هم د دې چانس ورکړل شي چې دی هم په دې پروګرامونو کې اشتراک وکړي. خو په هغو وخت کې په تعصب باندې ووایم چې د میرمنو ونډه ډېره کمه وه او اصلا د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې زه راځم دې ته چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې مختلف فکتورونه وجود لري، نه تنها دا یو فکتور چې امنیتي مسایل د کورنیو مسایل چې اکثره کورنۍ په دې باندې باید موږ تاسو اقرار وکړو چې بعضي کورنۍ متاسفانه خپلو خوند لونه ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم تلاړ شي. یعنی په هغه وخت کې هغه فیصدي یعنی ډېره اکوال نه وه. نو موږ که چېرته تحقیقات تلاړ شو او بعضي کتابونه او بعضي مقالې باندې وځالنده کتنه وکړو نو په افغانستان کې لکه اقتصادي مسایل شول، د ټیچ ایج کې د نجونو ودېدل او داسې نورې کلتوري مسایل سیاسي مسایل یعنی مختلف فکتورونه په دې کې یو فکتور نه دی داخل چې موږ یې مطلقا هغې ته اشاره وکړو چې دا یو فکتور دی. په اکثره ولایتو کې لکه په جنوبي ولایتو کې یا مرکزي ځینو ولایتو کې په هغه وخت کې د نجونو مکاتبو تعداد ډېر کم و، یعنی خلکو هم نه غوښتل چې نجونې د مکتب ته لاړې شي. خو متاسفانه اوس شرایط داسې شوي دي هغه خلک هم چې غواړي چې لاړ شي د هغو مخه هم نیول شوې ده. یعنی په دې ارتباط باندې زه ډېر دقیق او موثق معلومات نه لرم چې دې انګېزه څه ده او د دې په شا کې څه وجود لري.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. آغلی کډوخیل ستاسو نظر څه دی د طالبانو د مشر او یا شاوخوا حلقې انګیزه پیدا کی څه ده؟ یعنی باور لري فکر کوي چې د دوی عقیده دا ده چې دا د اسلام له نظره سم کار نه دی چې نجونې درس ووایي؟
ګوره یو خو علم غیب څوک نه لري، اما چې څنګه برداشت کولی شو او وړاندوینې کولی شو، اول خو زیات کسان دي چې ټول مسایل لوستې دي، اما د دوی بایپاسه ډېره انتخابي هغه موارد اخلي، هغه چې دوی په طبیعت جوړ وي، هغه چې دوی له طبیعت سره په تضاد کې دي هغه نه هغه کوي. وګوره د طالبان مشر شیخ الحدیث هم ځان ګني، نو څنګه ګچ دی شیخ القرآن نه دی خو دا اقرا کلبه سره چې اولین حکم د اسلام راغلی، اولین پیام راغلی، ځکه چې که څوک نه لولي نو جاهل انسان به په اسلام باندې څنګه خبر او څنګه به زده کړه کوي او نور ته به دا پیام رسوي. نو چې که دا حکم آیا صرف د نارینه و لپاره راغلی، دغه یو موضوع چې ته لیکل شوی صرف نارینه، په دا کوم بخش د قرآن کې راغلی چې برتر انسانان نارینه دي او دوی حق لري چې د ښځو لپاره تصمیم ونیسي، او همدارنګه هغه برتري د انسانانو په اساس جنسیت نه دی، نو دغه ټول مسل دولې په نظر کې نه نیسي. دومه موضوع زه مطمئن یم چې د دې بر علاوه چې د دوی هغه طبیعت په اساس باندې دوی رهبري ته رسېدلی، دوی سره کومک هم شوی ده، دوی واک ته رسېدلی دي، په دې کې سیاسي برنامې او امنیتي برنامې نغښتې دي. چا سره دوی سره کومک کړی چې د یو چوکۍ او د کرسۍ او مقام ته رارسیږي، هغوی دې لپاره خدای په د خدای لپاره دا کار کوو، نه خیر نه. متاسفانه چې هر څوک د خپلو ګټو لپاره او د
یعنی تاسو فکر کوئ چا چې واک ته رسولی دي هغوی همدا شی غواړي چې په افغان جونې له درسه منوي باید؟
ګوره د افغانستان دښمنان په منطقه کې متاسفانه موږ هغه یو بدبخته بلکل چې موږ ډېر یو غلط همسایه لرو، د هغوی ګټ په فکر کوي چې په دې کې خوندي دي چې افغانستان یو محتاج ملک د افغانستان محتاج به په علم کې منځته نه راځي، په بې علمي کې په جاهلیت کې منځته راځي، او دغه اساس او بنسټ چې ده هغه مور ده. او څرنګه چې تعلیم یو کلیدي رول د افغانستان په ثبات کې لوبولی شي، د افغانستان په پرمختګ کې لوبولی شي، په آبادی کې لوبولی شي، په پیاوړی اقتصاد کې لوبولی شي، نو هغه تعلیم ده. او دغه تعلیم چې له مور ته واخلي او بې سواده مور به یا بې تعلیمه یو جاهل نسل به روزي چې هغه به خپله یو مصیبت به وي، یو د نورو په خدمت کې به وي. بیا مغه د پاکستان جهاد به یا به په کشمیر کې یا به بیرته په افغانستان کې کوي، افغان کوشي به دوام لري، قید سرک به د جهاد په نوم باندې ورانېږي، معلم به وژل کېږي. دغه شیان دي چې متاسفانه هم پاکستان غواړي، هم ایران یې غواړي. دوی د موږ بشل افغانستان اندېښنه لري، د افغانستان په منابع باندې دوی د تشویش لري، دوی افغانستان د استقلالیت نه تشویش لري، د غربي نړۍ موجودیت نه همیشه تشویش لري. په دغه ټولو مسایل دي، او همدارنګه د پاکستان مسله خواته د افغانستان په ځمکه باندې ده، چې موږ دوی سره د ځمکې په سر باندې هم یو منازع لرو، هغه فیصله شوې نه ده. دوی اندېښنه لري، دوی له بلوچ نه اندېښمن دي، دوی له پښتنو نه اندېښمن دي، دوی د ډیورنډ خط د نه رسمي کېدلو نه دوی اندېښمن دي، په هندوستان له د ښو اړیکو له افغانستان نه. نو دغه ټولو مسلې په نظر کې نیسي، همدغسې ګروپونه روزي چې د افغانستان په څه رقم مشکل کې څه رقم یو په غلط روایتو باندې ولاړ یو دینی حکومت اوسېږي، له دوی د کنټرول لاندې اوسېږي، له دنیا نه په انزوا کې اوسېږي، تعلیم موجود نه وي. یو باسواده افغان کله هم خپل قیر سرک نه ورانه یا نه خپل معلم وزدي او نه مکتب ویجاړوي. نو په همدې خاطر څه د طبیعت خبره ده او څه د مغه فشارونو یا د غلطو روایاتو د زده کړو په غلطو مدارسو کې، دغه ټول باعث دی کېږي چې ښځه به څه حق لري چې درس وایي، او که ډېره درس وایي که د پاید ګدایي ته اجازه لري چې لاړه چې په سرک باندې کېني ګدایي وکړي، خو یو تعلیم ادارې ته حق نه لري، ځکه چې که به تعلیم وسو خو بیا خپله ډوډۍ پیدا کوي، بیا خود کفا کېږي. نو په همدې خاطر یو محتاج یو په انزوا کې ساتل ملک د همسه د استخباراتو د منطقې په ګټه فکر کوي چې د دوی په ګټه ده، خو پایله به بلاخره دوی ته ورسیږي. نو ځکه فکر کوم چې دا مختلف عوامل باعث دي کېږي چې قیمت افغان مېرمن او نجلکۍ ورکې د دل پر چې افغانستان وځپل شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو دا زما حق دی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم، او همدارس د ښځو د حقونو فعال مؤلفه کاکړ. اوس به تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو که چیرته زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه لنډ نظر لري نو له موږ سره تماس ونیسئ. همدا اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. محترم اسمت سروان سولور، څنګه په خیره؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب، ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
و مننه زم احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنده ولسوالی سره ټلیفون وکړشه.
ډیره مننه حق دوست صاحب مهرباني.
مننه اسمت سروان صاحب محترم زکه چې شراسه موضوع ته چې دا یو ترتیب برابر سیسې زخوا نور موږ ډیر خوشاله یو چې د هر کس نوم معرفي کیږي زکه چې کله کله التموشت نوبات نه مالمیږي. خیر نو اوس به د میلمنو سره یو پوښتنه لرم.
مهرباني
ټول اوریدونکو سلامونه وایم. اسمت سروان صاحب محترم اوس چې دا خورکی ګډه و یاداس نور ورونه مژم ورور د چنې چې تعلیم مژم طرفدار یې یعنی د طرفدار یې چې مقصد هغه په نور رسنۍ کې مرویل دي یعنی د شریعت په چوکاټ کې چې مقصد زموږ حکومت اره کم پریکړه پروکړه موږ ورته آماده یې خو د تعلیم نو موږ ته پیدا نه کی چې د تعلیم وکي مصرفونه په افغانستان کې راسي هغه خارج ته ولاړ شي نه ډاکټر او زلته پیدا کیږي نه یو انجنیر پیدا کیږي تعلیم وکي په د هر حکومت کې موږ دغه پام پر کړی دا سلوي ښکاله هغه درته او خارج ملک ته ولاړ شي ان شاء الله افغانستان ته کارونه کې دا تعلیم مونږ ته څه ګټه وږي.
اقدوس صاحب یو خبر ستاسو تر خبرو پوری تاسو دا شکایت لری چې دلته تعلیم وکي او خارج ته ولاړ شي دا خو یوازې د شوزو مسله نه ده خو نارینه لا ډیر تللې دي.
بالکل محترم اسمت سروان صاحب دا ډیر ښه پوښتنه ده زموږ هم دا غوښتنه ده. وګوره د اوس چې زه یو مثال درته وایم دلته دا کله کله دا مریضي وي د انسانانو یا د ښځینه انسانانو هغه موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو خو زموږ غوښتنه هغه کوړونه وي که خوندې دا خور ته زه وایم دا اوس خور د اکثره وخت زه خبرې اورم پر دا تېر اوس اوسني حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي زه وایم چې تاسې ولې ځئ خارج ته ولې ځئ خپل په افغانستان کې کار وکړئ.
افغانستان خو کار نه ورکوي اقدوس صاحب دغه شکایت لاندې دې چې مکتب کې نه پریږدو نو کار ته خو بیخي نه پریږدو چې کار ته نه پریږدو خود به ځئ خارج ته.
او تاسو محترم سروان صاحب کورونه یې که خوندې افغانستان ځی راشي کارونه پیدا کیږي زه د تېر حکومت خلک ډېر پیژنم.
مننه اقدوس صاحب خیر دغه څه خلک هم ستاسو خبره سمه ده موږ د ښځو خبره کوو ډېره زیاته مننه کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو یو بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. ځان راو پیژنې آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکړئ.
بالکل ځان مې درځي تاسو
بل ستاسو ځغ راځي مهرباني کوئ.
مننه کوم قربان اوسه زه خپل سم نه کوم هر څه په لیم کې
مهرباني صاحب
بالکل پر دا خبره باندې څه خبره ته وکړم چې بس بختانه د درو یا هم تکم چلور کال څه بد بختانه په افغانستان کې شي یو د شپږ راغلي چې د تعلیم مرکزونه هم دا راځم له فرونټونو مکاتب دابل سویډي څنګه په خوښي لکه بار بار چې په ټولنیزو رسنیو کې یو خبره کوي چې باید افغانستان مشران یې کوي چې موږ ودی ته حل لار پیدا کړو چې نو سالم ته اجازه ورکړو د څه وخت پر باید انتظار وباسو خو دغه انتظار ته باید موږ انتظار شو خو باید په داسې حالت کې چې افغانستان خدای نه خواسته تور کې ولاړ نه شي تعلیم ته اجازه ورکړي. خو دې پښتنه ته پیدا کیږي لکه کله په دې شان کې څه شک منسم دني دغه تعلیم نو بحث بولي البته دغه اصلي تعلیم او ځینې فرض عین بولي البته فرض بولي نو په دغه کې د څه شک منې ما باید دغه خبر لپاره دی وضاحت ورکړي دا یو خبر بل مره پنا خوران په تعلیم سي به خېر مړیو دا سي سي مړیو چې دا باندې څه مې په مصاب سره وستي ورته خوران چې شي دي نه باید دې په خپل کورو کې د تعلیم لپاره یو زمينه برابر کړي چې په خپل کورو کې تعلیم وکړي. د تعلیم خو سره چې ما دې خامہ خپل مکتب کې یا په بل اصطلاح چې
په پونټو کې دا غام په غوښ کې ورکه بیا به شپ پریږ دي بیا به مکتبونه ډېر ښه پریږدي
نه دا خدای سي وګوره وخت زما مقصد هغه به تعلیم وکړي که په خپل کور کې وي که په مکتب کې وي که په پوهنتون کې وي خو د شپه په ځای کې باید وي او هم دغه رقم په حجاب کې وي که په کور کې هم وي خو باید اجازه ورته ورکړي. ځینې د بيسي خبريال کلي وي هلمند ته بارې ریپورت راپورته کړی و په هلمند کې پلاکې سیمه کې
یو خور لارکن چم کړی چې په خپل کور کې ځنی شاګردان ته سبقونه وای البته درسونه وای نو ما کده چې وکم شخون کې په خپل کور کې به په حجاب کې به سترمن به وي ځکه به نه وي نو دغه ځکه چې مکتب مکاتب نه لکه په څون نه لکه باید است په کور کې ځنی او برابر کې خو د شرط په ځای کې د حجاب په ځای کې
ډیره مننه سلامت اوسه یو بل اوریدونکو هم دی تاسو ځان راو پیژنئ یا ساجی رادیو مهرباني خبري وکي سلامت اوسه مننه کور دی ودان
سلام غریدم د کندهار
مهرباني کوي
دغه د مکتبو په اړه به یو نظر وسپری کو مکتبونه خو موږ الحمدلله افغانستان خلک تقریبا اته نوي نوي پیسه د مسلمانان دي نو مکتبونه چې دي ناروا دي مکتبونه د مشهدو په حدود کې مطلق ناروا دي موږ بار بار ویل دي نو څه دي اجازه نه لري اسلام کې بیا دغه مسلمانان خوند را دي چې خپل ملک ته خدمت وکړي
نه دی دغه خبره پرېږدئ تاسو وایئ چې ناروا دي نو تر شپږمه پورې روا دي له هغه وروسته ناروا دي
هغه جواز لري
دا صحیح ده کار یې بیا څنګه ده کار یې روا دی او که نه دی روا
کار خو دغه اوس هم د اسلام په چوکاټ کې
نو چې درس ونه وای کار به بیا څنګه کوي
دی دا چې زندگی غواړي سروا نه یعنې د نارینه سره مساوات وي برابرې دا
نه نه په دې مساوات خبر باندې بس بس نه ده زما پوښتنې ته ځواب وایست تاسو وایئ چې کار یې روا دی خو درس یې ناروا دی چې درس ونه وای نو کار به څنګه کوي
کار خو نور مختلف کارونه
مثلا ډاکټري به څنګه کوي ډاکټري بیا درسه کېدای شي
نه خو زه داسې ساده خبرې مطابق چې دوی انجینري غواړي پیلوټي غواړي دا نشته په اسلام کې
ته اوس د پیلوټي خبره پرېږده ما د طب پوښتنه درنه وکړه دي زما پوښتنې ته ځواب وایي مثلا ډاکټري به څنګه کوي دا نورې خبرې ځکه نه کوم چې هغه سره خو تاسې ډېر موافق نه یاست دا د طب خبره خو کله ناکله کوي
ورو د طب په اړه به زه تاسو دغه درکم وضاحت درکم اوس یو نارینه ورور دی ډاکټر دی په خپل کور کې خپله خور خپله مور خپله ښځه دا تعلیم ورته دغه کولی شي ډاکټري کولی شي چې بیا په کلي او بانډو کې مثال او داسې په عامه اساسه باندې لکه د نارینه رقم ډاکټري دا د ښځو دپاره مطلق
نه ما سوال د جواب بیا هم نه کوم ما درته ویل چې طب که ونه وایي نو یوه ښځه به څنګه ډاکټره کېږي
یو څه د وستاخ په لرمن
ده بس یو نفر ډیر مننه خیر کور دی ودان سلامت اوسې چې نظر دې څرګند کو یو بل اوردون کې مورو بیا به ور شو ملمنو ته مهرباني کوئ تاسو
سلام علیکم احمد سروان صاحب سلامونه تا ته عبدالقادر څنګهوالیا مهرمن څنګه سوال سره تاسو په تماس کې واقعیا د شګو مکتبونه چې دي خوښ او خوشاله چې دا چې په حجاب کې او په اسلامي حدود کې چې لاس نه شدي او دا و چې مخ کې اوریدل کې تاسو وویل چې دغه مکتبونه ناروا دي نو مکتب څنګه درش پژم سم په پیل روان ده هم دا ساده خبره ځینې کوم او سوال ځینې کوم چې څنګه دا وادي او اخو ته نظر به بعد کنه ناروا شي نو درش پژم نو ناروا شي ته فاتم ک ناروا یې نو بعد څه دروا شي
پرحال ډیر مننه سنگینوال صاحب سلامت اوسې لټول اوریدونکو منندوی اوس به ورشو خپل درنو ملمنو ته دی اوریدونکو په څرګندونو به هم دی ملمنو نظر واورو خو دا چې مخکې ما یو پښتنه وکړه اول خورم صاحب که تاسو ځواب راکې مخکې ما دا یادونه وکړه چې د طالبانو د مشر او شاوخوا کړی انګیزه څه ده د نجونو د مکتبونو د مخنیوي نه په حال داده چې دوی بیا دا اجازه ورکوي چې په مثلا په داخله وزارت کې کار وکړي ښځې تلاشي وکړي په روغتونونو کې د نرسي او ډاکټرې پیسې کار وکړي که چېرته د عقیدې مسله وي نو باید هغم نیوی که چرته د عقیده مسله ویل کده ورستی اوریدون کی چول تشپژم باید اجازه ورنه کی که چرته د کوم دینی توچی ولری نو تاسو هم له اغلی کډو خل سره موافق یاست چې ممکن د جنو گاونډي او سیمایزو هیوادونو ایجنډا وی چې طالب بشران په مخ بیای
من نصر وان صاحب لکه څنګه مو چې دا اوریدونکو پیغامونه واردل او خپل متفاوت نظریات لودل چې یو زموږ تاسو هغه نظر سپورت کوي چې لوکل خلک یا خلک چې سیمایز خلک دی هغه متفاوت نظریات لري د تعلیم په ارتباط باندې او د دې
لیکن فکر نکوم چې خورم صاحب چې ل د طالبانو لوي خاص کړی پراته چې نور خلک دی د جنو زده کړې ناروا او بولی یا د اسلام خلاف بولی
نو رسم د تاسو د پښتنه په ارتباط باندې چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې اقتصادي یو غټ پاور په یوانړی کې یا په یو هیواد کې هغه موږ مثال یو بل هیواد ورکړو په هغه کې لکه دوه وزرونه دی و په اصطلاح دی یو پرنده یا دی یو مرغه دا دواړه د جامعې په اصطلاح سترانګ یا وزرونه دي که چیرته یو وزر پلنج وي نو په دې اساس باندې اقتصادي رشد په هغه جامعه کې نه وي یعنی په دې باندې موږ مختلفې مقالې لرو مختلفې لیکنې لرو مختلف تحقیقات په دې باندې شوي دي او دې خوب دلې ده او په افغانستان کې او بل خصوصا کې چیرته د موږ ګاونډي هیواد ته لاړ شو هغلته متاسفانه په بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا مسله ډېره د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکول کېږي متاسفانه چې دا یو هیواد دی او خو په دغه ساحه کې چې موږ تر نږدې ده په هغه ساحه کې اجازه نه ورکول کېږي یعنی تر یوه حده پورې د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا لپاره یا د ملک د ضعیفه کولو لپاره دا ما په نظر باندې کېدلی شي یوه قوه واوسي چې سره کم کولی شي چې یو ملک اقتصادي شکست مواجه شي یا د یوه اقتصادي بحران سره مواجه شي لکه موږ تاسو چې اوس که چېرته تورخم ته لاړ شو یعنی په سلهاوو افغانان د ډیورنډ د فرضي کرښې وخواته د علاج لپاره ځي متاسفانه یعنی د افغانستان از د لسګونو دوستانو تلیفونونه متاسفانه ترلاسه کوم چې دی او یی چې موږ یوه شبخانه نه لرو چې حتی د یو عادي ټیسټ پکې وشي او هغه خلک چې ځي او هغه پیسې هغه هلته مصرفوي او په هغه ځای کې هغه د بل مملکت خپله اکاونټ ته ځي دا اقتصادي یو مشکل دی یا لکه د 2001 کال را په دې خوا کله به چې غلطه د هند پلایټونه یا پروازونه وو کله به چې یو مسافر غلطه داخله د لپاره چوکۍ کې به ټول مریضان وو هغه ټول تلل د تداوی لپاره نور یو ودونه ته نو دا د اقتصادي یو ډېر په اصطلاح قوي قوه ده چې یو ملک په دې باندې خرابېږي او هیڅ کله یو ملک به دې دغه قوینه چې هغه هغه ته فعالیت ونه لري هغه هیڅ کله کوم هیواد تاسو نمونه ماته نه شر کولای چې هغه دی یو مقتدر هیواد وي یو ښه اقتصادي هیواد وي ښه در رسیدلی هیواد وي او په هغه کې دی یو قوه پلاج وي یا د هغه ته په اصطلاح فعالیت ونه لري نو ته یو هدف پورې د اقتصادي او سیاسي او د ټول مسایل سره په اصطلاح سره مکس چې وي دی او متاسفانه یو ډېر غټ کمپلیکټ یو ډیر بحرانی حالت ورستلای دی
بله ډیر زیات مننه سلامات اوسه خرم صاحب محترم کډو خیل تاسو تفسیرات سره دی اوریدونکو په څرګندونو مثلا یو ویل وای تب دی پکور کې وای او شذې دی مثلا انجینری او نورشان نه وای تب دی پکور کې وای یو سړی دی مېرمنې سواد نه لري غته دی تب ورسره کې څومره ممکن نه ده خبره
دا وروچ دا خبره کې زه مطمئنه یم چې د قران لوستای نه ترجمه او تفسیر لوستي دي ځکه چې دته چې مغه یو غلط بیان چې دی بلال خپل اړین فکر کوي چې دا درسته ده نو د ورور ته زما دا غدا غوښتنه ده چې دا باسواده شي، دا د قرآن ولولوي، دا د تفسیر او آیات ټول په ترجمې سره ولولي او ورباندې فکر دی وکړي. یو خبر چې بشات وایي چې دومره یرب کې پیدا شوی چې په حجاب کې وي، حجاب اول خو حجاب او پرده فرق لري. دغه کوم چې شته څنګه خبر کو دا پرده ده کټی کرای سره ول دی کله ځان پوشش ده. حجاب هغه ده چې مثلا څوک پرده د خپل کور مخې دروازې مخ ته واچي، دا حجاب او پرده مانس کې موږ یو تفاوت لا تر اوسه نه پوشوي چې باید پوسه زه خدای دوی حجاب دوی په تعریف باندې افغان خزه او لورکی همیشه محجبه و، اڅ کله هغه ملوڅ او بربنده نه و. ملا صاحب چې دا بهانه جوړی دل پاره چې پیګه ته ځینې کسانو باندې هغه شته چې په دې باندې غولول کیږي، هغه ورور نه پیګه پنجوای نه کوم ځای نه، هغه له افغانستان نه ده خبر. تب څوک په کور کې نسې چې دا کولای، یو ډاکټر دې مسئولیت نه لري، یو ډاکټر په پای نشي کولای چې واخور امباسواده کې واغې باندې تبابات وایي. تبابات یو د بشر د خدمت کولو په خاطر باندې ده، او دا په مکتب په کور کې څوک نشي زکولای او نه د امکانات لري. ولې یره لري دومره د خزر زکړه؟ ولې د خزر وطن نه یل لري چې باید پاسواد شي؟ خزر پر دې چې د سرک په سر باندې کینی ګدایي وکي او لاس نیول دی وي، یوه ډوډۍ ته یو څوک خیرات غواړي چې یو ډوډۍ راته واغې ماشومان نه وګیږي. خو که یو تعلیم ادارې ته لاړ شي او با عزت او درس ووایي او سبا خپل کورنۍ خدمت مکه د ملت هغه تا ته ډېره بده ښکاري، شرم ښکاري. ته په خپل بې سوادي باندې اتمن یریږي، شرمېږي که یو باسواده ښځه په سبا د ما خدمت وکړي. زه فکر کوم دا ځینې کسان چې دومره د ښځو تعلیم مخالفه دي، دوی خپل هغه خپل موقف کې چې دي هغه فکر کوي دا بل لاس ورکړي کله ښځه سي پوسو سي دا رقم کاسو ولې غلط امرونه یا دغه ومنم. زه دا یو غلطه خبر ده او حجاب موضوع بالکل حل ده. دا یو د فکر او څنګه چې سانګ زی ویلې چې دا د طبیعت خبره ده، د شریعت نه ده، دا خبره کاملا صحیح ده. چیرته راغلی چې ښځه حق نه لري چې تعلیم وکړي؟ دا کوم آیت کې تعویل دي؟ چیرته په حدیث کې راغلی ده چې یو ښځه حق نه لري؟ ښځه حق دی کار لري. د حضرت پیغمبر ښځه اسد نور ښځه سره بتلله په چته بچی دوی غزا ته تللی، هلته به د مریضانو خدمت هم دغو ښځو کول، که هغه پانسوبان و، که هغوی لپاره ډوډۍ وه، که د هغوی لپاره اوبه رسول و. بلکل ښځو هته په جنګونو کې چې به هغه د جنګ برخې مخ ته نه بول، بلکې د خدماتو برخې مخ ته بوله. حضرت پیغمبر په ښځو ته ویلي چې ولو چې تاسې شرعي عذر لرئ، لمونځ نه شئ کولی، خو له کور نه راوځئ او د جمعې ورځې خطبې چې ویل کېږي، دل پر چې تاسو هغه پوهه پورته ولاړه سئ، تاسې راسئ غوږ ونیسئ. نو د پوهاوی د کچې د لوړېدو لپاره د خپل د حضرت پیغمبر غوښتنه وه. نو زه فکر کوم یا په حضرت عمر چې یو ښځه ښاروال مقرره کړې، ولې یو باسواد سړی نه و چې یو ښځه ښاروال مقرره کړې وه؟ دا په دې معنی چې د یو مثال و چې د امتیانو ته وښودل شي چې مثلا په صدر اسلام کې څه خبرې روانې وي. یا بله ښځه په مکه کې کنټروله وه د بازار. نو داغه نمونې دي چې باید موږ زده کړو له دې نه. نه دا چې هغه علم چې موږ ته ملا صاحب چې خپله پې خبر نه ده، هغه موږ ته وایي موږ فکر کوو دا درسته ده. تعلیم رڼا ده، تعلیم پوهاوی ده، آگاهي ده، ځواکمنتیا ده، پیاوړتیا ده، د مملکت پرمختګ ده. اوس وګوره چې نن چې افغان مېرمنې له کار نه منل سوې ده، په کوم حالت باندې د خلکو خپل بډوډې خرڅ کړ، خپل ماشومان یې خرڅ کړل. اقتصاد پوهان وایي چې 1.6 میلیارد سالانه د اقتصاد ته صدمه رسول کیږي کله چې دوی د ښځو لاس له کار نه منې کړی ده. دا یو کمه صدمه ده چې تاسو افغانستان ته رسوي. څنګه چې دا خورم صاحب وویل چې مثلا د افغانستان تیارې په مثلا له مریضان نه ډکې وي چې یا به هند ته تلل، یا پاکستان ته ځي، یا ایران ته، یا ترکیې ته ځي. خو دغه پیسې که په افغانستان کې مصرف شي، دا څومره اقتصاد ته ګټه ده؟ د خلکو تاک، د خلکو ستړیا، د پاسپورت مصرف، د هوټل مصرف، د تیارې مصرف، دا خو نور خلک در نه وړي، هلته د اوسېدلو. نو دغه تداوی لپاره دا صرف د ډاکټري موضوع نه ده. په افغانستان په هر بخش کې ښځو نر ته ضرورت لري چې کار وشي او د مملکت هغه شي. نه پوهېږم اسلام ولې دوی د ښځو په خلاف باندې یو دین معرفي کړی ده. اسلام خو هغه ستر دین دی چې په ځینو برخو کې ښځو زیاتره حق ورکړي نسبت نارینه ته. اما زه نه پوهېږم په افغانستان کې ولې دا سرچپه تعبیر کېږي. نو زه فکر کوم دا د دوی د خپل طبیعت او د فکر خبر ده. په کور کې زده کړم نه کیږي، ښځې حق لري چې د باندې لاړ شي، او ښځه که دوی په خپل نفس باندې حاکم نه وي، دوی خو نن حیوانات تم صدمه رسوي، الکان ماشومان کم صدمه رسید. بعد هغه څوک چې دومره شرور وي، دومره حریص وي په جنسي غرایزو کې، هغه باید محکمه هم شي او مجازات هم شي تر څو پورې پند وګرځي او دا ټولنه سالمه پاتې شي. د شرور انسانانو لپاره تر ټولو ښځې باید په افغانستان کې بندیان اوسېږي، هم افغانستان ته صدمه رسوي، هم ښځو ته، هم کورنیو ته.
بله، ډېره مننه کوروردان محترمې کډوخیل. ښاغلی خورم، تر تقریبا څلور کاله کیږي چې په افغانستان کې، یا درې نیم کاله چې نجونې له زده کړو منع دي، څه فکر کوئ چې د دې تاثیر به په اوږد مهال کې څه وي؟ یوه تعلیمي پروسه چې درېږي او دومره اوږد وخت لپاره، که دا نن فرضاً ښوونځي بېرته پرانیزي هم، دا خو به بې تاثیره نه وي؟
متاسفانه همداسې ده چې په دغه باندې موږ مخکې یو تحقیق او څېړنه هم کړې ده. 2019 کال کې کرونا مسله رامنځته شوه، او د کرونا مسالې یو مقطع په تعلیم کې راوستله، چون دا چې افغانستان یو ډېر وروسته پاتې هېواد دی په غذا کې د انټرنیټ، کمپیوټر او د آنلاین زده کړو دپاره زمینه نه ده مساعده. هغو یو ډېر غټ په اصطلاح یو غټ مشکل راوستله، او یوه خلا یې رامنځته کړله. او دا که یوه پروسه سټاپ کیږي یا ودرېږي، د دې تاثیرات په لنډ مهال کې ډېر نه محسوسېږي، او د دې په اوږد مهال کې د دې تاثیرات ډېر منفي دي متاسفانه. لکه که چېرته داسې یو مثال، لکه یو وخته چې یو او ریجن کې موږ تاسو سره شریک کړلو چې ښځې نه وي په جامعه کې، نو هغه به سره کوم ډاکټر ته ځي، یا به نارینه ډاکټر ته هغه ښځه مجبوره ده چې هغه معاینات وکړي. دا د موږ تاسو د کلچر او د فرهنګ سم تضاد کې مسله ده. نو که چېرته مکتب نه وي یا په اصطلاح پوهنتون نه وي، نو ښځه په کوم ځای کې متخصصه شي؟ او هغه د یوه ورور سوال د ما د پاره ډېر جالب وه چې چېرته په کور کې وویل شي، په کور کې تعلیم زمینه مساعده شي. دغه پروسه، تعلیمي پروسه، یوه ډېره رسمي پروسه ده. دغه سټیپونه دي، او دا سټیپونه یو مخصوص کریکولام یا درسي نصاب لري، او دا هیڅکله نه شي کېدلی چې هغه د غیر رسمي توګه باندې سره یو ډیپلوم واخلي یا د سرټیفیکیټ واخلي یا د هغه سرټیفای وي په یوه څانګه کې. خو د دې مطلق سټاپ کېدل، مطلق درېدل یې د اوږده مهال دپاره ډېر ناخوالې له ځان سره لري، چې اوس موږ تاسو خپله د خپلو اورېدونکو پیغامونه واورېدل چې اکثره د لری پاتو ولایتونو نه وو، چې هغه د مرکز نه ډېره لری فاصله لري. که چېرته موږ په دې ولایتو کې ورشو، هغلته پوښتنه وکړو خلکو نه، په بسته ولایتي زون کې یوه متخصصه ډاکټره نه وي، او هغلته موږ د میاندو یا هغه میاندو چې هغه اولادونه لري، د هغو د کچه د تلفاتو زښته زیاته ده. نو دغه مثال موږ تاسو ډېر ښه یو مثال ټولنې ته ورکولای شو، او اکثره خلک په دې باندې پوهیږي. که د نورو تعلیمي مسایلو سره، یا د پیلوټۍ یا د برق او تخنیک او نورو مسایلو سره مشکل وي، هما د تلاشۍ په برخه کې که یوه میرمنه تلاشي کړي، دا د موږ د فرهنګ سره هیڅ کوم تضاد
نه. هغه ته اجازه ورکوي فکر کوم، هلته چې ضرورتي بیا وایي، ګر ضرورت باشد روا باشد، هغه ته بیا اجازه ورکوي چې تلاشي واخلي ورته. لیکن داسې شیانو ته نه پرېږدي، لکه مخکې چې محترمې کډوخیل وویل، ګدایي ته پرېږدي، دې ته اجازه شته چې مثلا یوه ښځه خواره یي، غریبه یي، ولاړ شي د همسایه کور ته، یا د کلی کې وګرځي، ټوک ټول کې، هغه اجازه شته؟ خو دې شي ته اجازه نشته. تاسو مخکې یو بله خبره وکړه، تاسو د هند مثال ورکو چې وایي الوتکه به هند ته تله، ټوله به له مریضانو ډکه وه. دا د هغو جګړو چې د مجاهدینو ترمنځ وې، او مکتبونه په لړ کې بند ول، یا د طالبانو تېره شپږ کلنه دوره وه چې ښوونځي بند ول، پکې فکر نه کوئ چې دا د هغه نتیجه وه؟ که چېرته دغه وقفه نه وای راغلی، په دې تېرو شلو کلو کې به افغانستان له دغو ستونزو خلاص شوی وو.
په ټولو کې اگر چیرته د افغانستان دغو څلوېښت کلن تاریخ ته یوه پاملرنه وکړو، متاسفانه په ډېر تعصب باندې سړی باید ووایي چې د افغانستان اکثرو مشرانو د هېواد دپاره کار نه دی کړی. زه په حیث د یو متخصص چې پخپله په ایجوکیشن کې زه تخصص لرم، په هېواد کې زما دپاره د کار زمینه نه ده مساعده، او زه د مجبورۍ په اساس باندې په یوه بل ملک کې کار کوم. نو
دا اوریدونکو خو مویل وای تاسو ولې په خارج کې ناست یاست، نو ستاسو مجبوریت څه دی، ولې وای نه راځئ؟
بله، د دې اوریدونکو هغه کوم انګیزه چې د په اصطلاح مفکوره وه هغه د ستایلو ده. یعنی هغه دی غواړي چې که چیرته د ده مفکوره دا وي چې افغانستان کې کوم خلک چې بهر کې زده کړې کوي هغه افغانستان ته راشي، د افغانستان سرمایه ده. هر نفر چې چیرته تخلص پیدا کوي یا په کومه څانګه کې د افغانستان یوه پانګه ده، هغه په هغې باندې رښتیا هم په هغه ملک کې سرمایه ګذاري په باندې شوې ده. ځکه موږ بیست په افغانستان کې دی، هغلته لومړنی ښوونځی هم هلته ویلی د های سکوله پورې، خو هغلته د کار زمینه نشته ده متاسفانه. که چیرته موږ لاړ شو په یوه ځای کې حتی د کار زمینه به موږ ته مساعده نه وي، ځکه زموږ ډېر ملګري او دوستان حتی وظیفې پیدا نه شوای کړلی بېرته چې افغانستان ته وګرځېدل. یعنی هلته داسې بستر دوته مساعد نه دی. که چیرته بستر دوته مساعد شي، د افغانستان اکثریت خلک زه په دې باور یم چې هغه ځي او هغه په خپل ملک کې خپل ملک کې کار کړي. که دلته یوه ډېره ښه وظیفه او ښه دنده سړی ولري، په خپل ملک کې ډېره په ټیټه اندازه دنده هم وي، خلک غواړي چې هغلته کار وکړي، خو چې هغلته د هغو امنیت په خطر کې نه وي، د هغې نه تنها ذهني سکون ولري، څوک د هغو په شخصي مسایلو کې مداخله ونه کړي، هغه یو د لاقل د یو انسان په صفت باندې هغلته سکیورټي ولري، محفوظیت ولري او د خبرې ازادي ولري. نو زه فکر کوم چې ډېر افغانان د دې ته لیواله دي چې هغه لاړ شي په خپل ملک کې کار وکړي.
نه، زما سوال اصلا دا و چې ما هغه د وقفې یادونه وکړه. په دې جمهوریت کې ډېرې پیسې وې، ډېر امکانات ول چې ښوونکي وروزل، ځکه چې تر څو هغه خلا څه ناڅه ډکه کړي، اما بیا یې هم نه سوی ډکولی. ډېر له حکومت له ډېر مشکل سره مخامخ وو، د معارف وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، ځکه چې معلمین یې نه شوی پیدا کولی. په اولو کلونو کې خو به چا چې به نه هم ویلی وو هغه معلم مقرر کړی وو، بیا وروسته دغه تغییر پکې راغی.
د افغانستان په د 2002 کال په دې خو د افغانستان خپله تعلیمي سکتور هم د استادانو د قرارداد سره مواجه و، او په دې کې کله چې زه محصل وم او په دې باندې موږ په یوه تحقیق باندې کار وکړل، چې سره کوم موږ استادان کولای شو چې هغه د تواصل او خپل وظایف کې پاتې شي. د استادۍ مسلک متاسفانه په افغانستان کې ډېر یو وروسته پاته مسلک شکل باندې ورته کتل کېږي، او استادان که چېرته بل ځای کې وظیفه پیدا نه کړي بیا رسي د استادۍ مسلک ته. خو متاسفانه د 2001 کال په دې خوا د اګست میاشتې نو هغه استادان چې په افغانستان کې یې وظایف درلودل اکثرو خپلې دندې خوشې کړلې، یا هغه بیرون تطلنی و د تحصیل او د تعلیم لپاره د هغو پروسه چې تکمیل شول هغه بیرته افغانستان ته ستانه نه شول.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ خورم صاحب کورودان. محترمې کډوخیل، د وروستۍ پوښتنې په توګه کرار شو بیرته هغه خپلې لومړنۍ خبرې ته، د طالبانو په منځ کې ځینو چارواکو یې د نجونو د تعلیم دفاع وکړه او غوښتنه یې وکړه، فکر نه کوئ چې دا یو ښه پایل دی او تمه شته چې دا ډول آوازونه زیات شي؟ ترمې کډوخیل، مایک هم ګل دی، مایک مو خلاص کړئ چې غږ مو واورو.
معلومدار زه باسو ویل چې ډېره درسته یې تم دا اوسم که دوی واقعا یو جدید دریز غوره کی، او هغه کسان چې په مختلفو کورسوي کې دي شورای علما د طالبان شورای علما سره خبرې وکړي او توې چې محافظه کاری پرې دي د سکوت مات کوي وطن په بدترین بحراني حالت کې ده. تعلیم د ښځو بنیادي حق دی او نه جدي حق دی، دا د افغانستان ګټه ده پدې کې خوندي ده. نو دوی باید په دغه سختریزي کې بدلون راوړي، افغانانو سره باید پخلا شي، افغانان ته پایست افغان وګوري او قابل د احترام دی وګڼي. نو زه فکر کوم دا به یو ستره لاسته راوړي او دوی به له دغه انزمانه په همدې شکل وځي. غیر دغه نه دغه غلط روایتونه چې دوی زده کړي یا په خپل طبیعت باندې مخکې ځي، افغانستان چا شخصي ملکیت نه ده.
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه د خپرونې وخت هم دومره و محترم شي کې کړو. خیل د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اجمل خورم د زده کړو د چارو متخصص او همدارس له آغلی مزلفه کاکر څخه مننه چې تخبرونی په یو برخه کې را سره ول. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اورئ.